بشي چې د دغه غوښونو پر ضد یو هماهنګ مبارزه پر مخ یوسي. هغه تر دې د مخه هند ته هم سفر کړی او د ازادي رادیو د دیونی بحث د ولسمشر حامد کرزي هم دې سفرونو ته ځانګړی شوی دی.
د ازادۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د دې اونۍ بحث ته خره غلاست. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ د دوشنبه په ورځ هند ته سفر وکړ او په نوې ډهلي کې د هند له جمهور رئیس، صدر اعظم او نورو چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. دغه راز ولسمشر کرزي د سه شنبه په ورځ بوتان ته ولاړ سو په هغه هیواد کې د سارك یا د جنوبي اسیا د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ او د سرمشریزې په شپاړسم کانفرنس کې هم برخه واخلي. په دې بحث کې دا وسیړو چې د سارک په غونډه کې د افغانستان د ولسمشر ګډون څومره اهمیت لري او د غراس په اوسنۍ شرایطو کې هند ته د حامد کرزي د سفر ځانګړی اهمیت پات څه کیدی. آیا هند ته د افغانستان د ولسمشر سفر بل پاکستان سره د دې هیواد پر اړیکو منفي اغیزه ونه کړي او داسې نور؟ په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد داود سلطان زوی، د افغان د تحقیقاتي او مشورتي مرکز مشر غلام جیلانی زواک او د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی. په سر کې تاسو درنو میلمنو ته خراغ لاس وایم. زواک صاحب، غواړم سر کې تاسو نو پښتمغه دا چې د سارک سرمشریزه غونډه څه اهمیت لري او د ولسمشر کرزي ګډون په دغه غونډه کې ستاسو نظر اهمیت او ارزښت په څه کې دی؟
سارک د دسه هوادو یو مجموعه ده چې جنوبي اسیا کې، چې دلته انګلیسانو یو وخت کې د انګلیسي استعمار د تسلط لاندې ویل، کله چې انګلیسان دي ځنه لاړل، متاسفانه ډېری سرحدي او نور ستونزې د دې هوادونو ترمنځ پاتې دي، لا تر اوسه پورې چې حل شوي نه دي. دا ستونزه سبب شوې دي چې لازمه اقتصادي همکاري چې باید همسایگان او ګاونډیان سره ولري هغه رامنځته نشي. دوم دې ضرورت په احساسولو سره دا کوشش وشو چې د جنوبي آسیا هیوادونو سره په پلیټ فارم سره راټول شي او خپل دغه ستونزې په خپل حل کړي. دا عمومي هدف د سارک دی، د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا او د سیاسي اړیکو تبن اقتصادي اړیکو چې پیوړکیږي، سیاسي اړیکو سره خود په خود پیوړکیږي. افغانستان نوې د کانفرنس کې شامل شو. افغانستان متاسفانه دغه جګړو له امله او دغه حالت چې اوس په افغانستان کې دی، د ډیرو کلونو راهیسې افغانستان د ګاونډیو هیوادو او د نورو هیوادو د رقابت په مرکز باندې تبدیل شوی دی. دا رقابت سبب شوی دی چې دا جګړه افغانستان کې لا اوږده شي او لا پراخه شي. نو افغانستان دې ته اړتیا لري چې دغه رقابت، دغه سیالۍ په همکاریو باندې واړي. ساک کانفرنس دغه یو پلیټ فارم دی چې د دې دلار نه د دې سیمې ټول هیوادونه کولای شي د همکاریو خواته لاړ شي. نو په دې خاطر د سار کانفرنس کې د افغانستان ګډون افغانستان ته ډېر اهمیت لري.
بلې، په سار کې تر ډېره هغه هیوادونه د جنوبي اسیا غړیتوب لري چې هغه په اقتصادي لحاظ ډېر کمزوري هیوادونه دي او تر ټولو پیاوړي هغه هند او پاکستان دی. هند او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې سره دښمن پاتې شوي دي او افغانستان د هغوی د جګړو په ډګر بدل شوی. آیا افغانستان یا جمهور رئیس کرزی په دغه غونډه کې چې برخه اخلي، و به کولای شي چې د اقل دغه دواړو هیوادونو ښه نظر افغانستان ته په یو ډول راوړوي؟
ګوري، د کومې معجزې توقع باید موږ ونه لرو چې په دې سار کانفرنس کې به یو معجزه وشي او د افغانستان روابط د هند او پاکستان سره بیخي یو انقلابي بدلون به پکې راشي. هند او پاکستان ډېر ژور روابطو کې ستونزې شته. د کشمیر مسله ده، اوس د کشمیر نه مهمه مسله چې د هند او د پاکستان په اړیکو کې رامنځته شوې، هغه د اوبو مسله ده، د اوبو د تقسیم مسله ده. نو په دې خاطر باید د فوق العاده توقع ونه لرو، خو لیکن مشترک داسې ټکي شته چې ټولو هیوادونو ته اهمیت لري. یو دغه مثالونه نه هغه ستونزو نه تروریزم مسله ده. افغانستان او هند د تروریزم قربانیان دي. دا داسې دوه هیوادونه دي چې د بنسټپالنې او تروریزم وده ورته ګواښ ده، مستقیما دلته اور بل دی او جنگ دی. پاکستان د تروریزم یو عمده سرچینه ګڼل کیږي، خو اوس پاکستان په خپل هم د تروریزم قربانی دی. پاکستان مختلف خرونی کی چاودنی کیږي، جګړه روانه ده، اوس دا یو مشترک ګواښ دی ټولو ته. نو داسې ټکي شته دی چې هغه باندې ټول هیوادونه سره راټول شي او بل اخره د ستونزو ته ګډه
لاړ. یعنی افغانستان به وتوانېږي د سارک په غونډه کې کپلان ډول راته وایست چې حد اقل د ځینو هیوادونو په خاص ډول د هند او د پاکستان څه نه څه نظر دې ته واړوي چې په افغانستان کې دوی د خپلو سیالیو خلاص واخلي؟ یعنی څه نه څه به وایي.
هیله ده، او د افغانستان کوشش باید دا وي چې د دې پلیټ فارم نه په استفاده سره دغه اهداف، یعنی منطقوي همکاري جلب کړي.
مننه. سلطان زوی صاحب، لکه چې افغانستان د سارک د سازمان غړیتوب ترلاسه کړی، په اقتصادي لحاظ د هیواد ته څه ګټه رسولې ده دغه سازمان؟ او کوم اقتصادي ستونزې دي چې افغانستان باید د سار په غونډه کې یاد کړي وای او د اقل خپل استفاده یې ترې کړي وای؟
تر اوسه د افغانستان غړیتوب سار کې افغانستان ته عملی لسرورنی ډیر زیات نه درلودل. متاسفانه یو خو اکادمیک او علمی بحث دی، یو سازمان د غړیتوب پر اکلا یو عملی دی. فلسفي او علمی نقطه نظر نه د سازمان غړیتوب افغانستان ته په اوږد موده کې په څو لسیزو کې ډیر اهمیت پیدا کوي، لکه چې اروپایانو مشترک بازار جوړ کړی و څلوېښت کاله مخکې، دېرش کاله مخکې، او ورو ورو د اروپا اتحادیې باندې تبدیل شو. مګر د دې منطقې ملکونه ډېرې ستونزې لري. اوله خو زمونږ اقتصاد د ګاونډیانو سره ډېر نابرابر اقتصاد، زمونږ دولتداري ډېر ضعیف، زمونږ ولس ناباوره په سیستم باندې، او په ضمن کې د هند غوندې یو عظیم اقتصاد د دې سازمان غړی، پاکستان یو بل دید لري د اقتصاد نه او د ستراتیژیکو همکاریو نه هغه غړی دی. دلته نور ممالک هم موجود دي، مګر افغانستان ضعیفترین ملک دی د سازمان د غړیو په حیث. نو لاسته راوړنې باندې وغږیږو چې لاسته راوړنې مونږ کولای سوای په دې اتو کاله کې یا درې کاله کې مونږ یا څلور کاله کې چې غړیتوب لرو، مګر مونږ داسې شیان لرو چې شپېته کاله کېږي، مثلا پاکستان سره یا ایران سره څو لسیزه دي چې مونږ مشکلات لرو. هغه مشکلات تر اوسه مونږ نه دی حل کړی. دوی سره د ترانزیت موضوع ده. مثلا پاکستان هر وار کولای سي د خپل ترانزیت لارې د افغانستان پاکله د یو شارک پایس ورنه استفاده وکړي او افغانستان ته ستونزې خلق کړي. دا د سارک په غړیتوب کې باید دا موضوع وخت حل سوی وای. په داسې حال کې چې هیڅ چا ورته توجه ونه کړله، د افغانستان دولت هم دې ته توانمنده نه شو چې خپل دا تعهدات عملي شي.
تاسو داسې وایست کوم ضعفونه چې د افغانستان حکومت لري په مجموع کې، او کومې لاسوهنې چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لري، دا هم د دې سبب شوی چې افغانستان ونه توانیږي د سارک غونډې د سازمانونو څخه ګټه پورته کړي؟
بالکل. د ایران او افغانستان ترمنځ نور شخړې موجودې دي چې هغې باندې څوک نه غږي، آرام ناست یسو نه وایي. دا معنا نه لري چې مونږ مشکلات نه لرو ایران سره. زمونږ خلک هره ورځ اعدامیږي، دا مشکل نه دی. زمونږ اوبو نه استفاده نه سو کولای په غربي افغانستان کې، زمونږ بندونه پرچا و پاتې دي. دا ټول مشکلات دي چې مونږ ورباندې نه غږیږو، مګر موجوده دي. بل شی چې زمونږ توانمندیو باندې اغیزه اچوله، خپله پانګه اچونه په افغانستان کې په مختلفو سکتورو کې سارک نه مونږ اعظمي استفاده باید کړی وای. تر اوسه پورې زمونږ هغه قوي ترین سکتور زراعت و. د صادراتو په هکله مونږ کولای سوای په دې اتو کالو کې داسې کارونه کړي وای، مثلا د سرخانو را ایجادول، د کریډیټونه د قانون ته برابرول، د دوی د تولیداتو د ترویج، او همچنان د دوی د کیفیت د لوړولو لپاره مونږ کوششونه باید کړی وای چې زمونږ صادرات پاکستان سره او زمونږ صادرات هند سره د دې سکتور نه لوړې کچې ته رسېدلی وای. او د پاکستان چارچلند د افغاني تاجرانو سره، د پاکستان چارچلند د ترانزیتي موضوعاتو په ارتباط د افغانستان د تاجرانو ملای ماته کړې ده بیخي. او زمونږ د تولیداتو په هکله دوی داسې چارچلند کوي په اوړي کې چې مونږ د اکثره باغداران د دوی ټول تولیدات دلته خرابیږي او بازارو ته نه رسیږي، نه پاکستان ته او نه هند ته. د هند او د پاکستان ترمنځ مشکلات د افغانستان سره د دوی چارچلند سارک دیتا داسې عملی ګام نه دی اخیستی چې افغانستان را استفاده کړی وي، او نه افغانستان داسې عملی ګام تر اوسه اخیستی چې د دې امکانات نه ښه استفاده وکړي او بازارو ته خپل امتعه ناچیز امتعه ته لور هغه ورسوي.
کور بدن سیدی صاحب، د سارک د سازمان عمده هدف اقتصادي وده ده. تر ډیره دغه راز د کرنې او مخابراتو او انرژي او ځینو نورو برخو کې هم، یا د اته د فقر سره د مبارزې دا مسایل هم په دې کې شامل دي. ستاسو نظر باید کوم موضوعات وی چې افغانستان په دغه کې هرومه رو یاد کی، او د اقل افغانستان ورسخه وتونیږي هغه ګټور یا هغه موثر استفاده وکړی سي؟
زه په دې قدیم چې بیل ناتونه بیل توري اروپانه د سر د کانفرنس نه شروع، ایکو، شانکای، جی 8، کشورهای اسلامي، کشورهای غیر منسلک، د کاغذو په مخ کې خیر مانونه بلری، خلی کنه بلری، خ اهداف بلری، اما تر اوس عملی کار دغه کانفرنسونه چې د مملکت د خلکو د منطقه په ګټه کې وی نه دی کړی. چون اول دغه کانفرنسونه بیان تکراروم د سارک په شمول دا توان نه بیان، هر همکاري اقتصادي سیاسي هغه وخت کې دی چې پکې حد اقل توافق د دغه مملکتونو چې پکې شریک دی وی. تور مثال هند او پاکستان په دې منطقه کې هر روز په جګړو په مخالفتونو اخته دي. نو افغانستان د پاکستان سره د نورو غونډیانو سره مشکلات لري. تر هغه وخت پوری چې امنیت نه وي، توافق سیاسی نیوی توافق اقتصادی سده پارکیگی دا امکانات نسته. فقط تروس دغه کانفرانسون لما په نظر دا ارمانی ده، فقط دومره ارزش لري چې افغانستان یو مساوی الحقوق مملکت په سر کې شامل سوی، په کاغذ په مخ کې لمونږ لیکلی، لمونږ رئیس جمهور عمل ته سفر کوي، اما هغه ګټه چې افغانان ته ورسوي نه تروسه دغه ګټه هندستان ته رسیدلی، نه پاکستان ته رسیدلی، نه افغانستان ته برسیږي، نه په نږدې وختو کې تر هغه وخت پول شي مزلې منطقوي دا حل نسی. بیانو دغه مملکتونه برعلاوه چې په سر کې شامل دي خپل اوږده اهداف لري، د دا شریکان په جی 8 کې جلا دي، په اروپا کې جلا دي، په امریکا کې جلا دي، تر هغه وخت پور چې دا توافق دا توازن دا بلنسور عیار رسی فقط په کاغذ په مخ کې سید نور هیس افغانستان ته دومره ګټنه نه.
ولی سلطان زوی صاحب وايي کچیرې د سارک له سازمان څخه سم استفاده افغانستان وکړی سي، کولای سي پانګوال جذب کړي، کولای سي په نور اقتصادي برخو کې ترانسپورټیشن کې، کرنه کې، انرژي کې، په دې برخو کې خلاص راوړنی ولري.
سلطان زوی صاحب خبرې کوي، اما په دې شرایط کې د دغه کارو زمينه آماده کې حکومتونه د افغانستان حکومت دا توان ولري چې نه لري. هندستان او پاکستان په دې کې اخلاصمند وي نه دي. حتی تر اوسه سلور کال کیږي چې موږ په سار کیو اوزویو، پاکستان اجازه نه ورکړي چې موږ اموال په هندستان کې صادر شي او د نسل افغانستان ته ورسي، در حال چې موږ اوزویات لرو، پروتوکول لرو، سو مل لرو. یعنی رسول سانزو صاحب خبری درسته، اما هغه وخت چې حکومتونه دا توان دا نیرومندی پیدا کړي چې دغه اهداف چې په سار کې لیکل شوی عملي کړي.
بله ډیره مننه. زواک صاحب، هند ته که د ولسمشر کرزي سفر وڅېړو، کوم مهم مسایل وو چې د افغانستان یا د افغان او هندي چارواکو ترمنځ پرې خبرې او موافقې وشوې؟ تاسو دغه د ښاغلي کرزي سفر هند ته ورته متوجه یاست؟
ګوري، هند ته د کرزي سفر سارک کانفرنس ته دغه مخکې منموهن سنگ په بلنه باندې هند ته ورغلی دی. البته عمومي دوه طرفه روابطو باندې خبرې کیږي، د افغانستان او د هند اړیکو باندې، د افغانستان او د هند همکاریو باندې. یو عمده موضوع به چې په دې خبرو کې ورباندې بحث شوی وي او کیږي، او هغه موضوع چې اوس هند ته مهمه ده، هغه د هندي اتباعو د خوندیتوب خبره ده. په افغانستان کې چې کوم هندوی اتباع کار کوي، دلته وظیفې اجرا کوي، شته دی د هغې خوندیتوب، ځکه هند سفارت باندې 14 وشله، د هغې نه هندي مؤسسې چې مختلف ځایونو کې کار کوي په هغې باندې بریدونه کیږي. خو دا بې د هغې نه د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې نه یوازې هندي اتباع بلکې ټول هغه بهرنیان چې په افغانستان کې اوسیږي د هغې ژوند او د هغې مسولیت ته پاملرنه وکړي. جدي په خوا کې طبعا دا بحث چې راځي د هند او پاکستان هغه رقابتونه چې په افغانستان کې موجود لري، دا بحث به پخپله دغه کېږي. افغانستان متاسفانه لکه مخکې چې ما وویلې د بېلابېلو هېوادونو د سیالیو په ډګر باندې ګرځېدلی دی. افغانستان دې ته اړتیا لري چې دغه سیالۍ د منځه ویسي. افغانستان باید هند سره مخ روابط ولري، افغانستان باید پاکستان سره مخ روابط ولري، خو افغانستان باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې خپل سیالۍ لري په افغانستان کې لته وروبي. نو دا هم د مسایلو چې په دې
بله زواک صاحب، د هند او پاکستان روابط ته په کتو سره، د هغوی دښمنیو ته په کتو سره، هند ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر دا به پاکستان څومره خوابده کولی سي، او بعد افغانستان څه وکړي چې دغه بیلانس ښه وساتي؟ دواړه یو ځکه دا ډېر مهم دی.
دا د بیلانس خبره په روابطو کې ډېره یادیږي. د افغانستان او افغانستان اړتیا هم د ضرورت هم ده چې افغانستان باید نه یوازې د هند او پاکستان سره بلکې د ټولو هیوادونو سره په اړیکو کې بیلانس وساتي. د افغانستان جغرافیایي موقعیت دغسې دی چې افغانستان باید د ټولو هیوادونو سره اړیکې په یو بیلانس کې وساتي، او تعادل په خپل خبرانه اړیکو کې.
په تیرو نه کړنو کې دغه بیلانس څنګه، خصوصا د هند او پاکستان ترمنځ؟
او بالکل بالکل، خبره ده چې دغه تیرو اتو نه کړنو کې پاکستان نه تروریزم راغلی دلته افغانستان ته. یو احساس، یو بدبینی، یو شک، یو ګمانونه تر ځونه د افغانستان او د پاکستان په اړیکو کې موجود وو، او غلط منځ نه دتلی. هغه ورځ زمونږ داخله وزارت اعلان کړ چې یو شمیر تروریستانی نیولی دی، په هغه کې یو پاکستانی دی سمن ثبت، او دا به ورسره خبره کوي څنګه ده. نو که داسې پیښې کیږي، دا واقعیت کیږي، ښکاره خبره ده چې دا زمونږ او د پاکستان په اړیکو باندې اغیزې لري. د بلې خوانه هند په افغانستان کې دا رقم اهداف نه لري لکه څنګه چې د پاکستان د اهداف باره کې افغانان شک او ګمانونه لري. نو دا تفاوت خو وجود لري، لیکن هغه څه چې افغانستان ته مهم دي هغه دا ده چې هند او پاکستان خپل سیالۍ په افغانستان کې ونکړي. یعنی هند باید د افغانستان او د پاکستان د اړیکو کې خنډ پیدا نکی افغانستان یو آزاد خود مختار مستقل هواد ده او افغانستان و پاکستان سره اړیکی د خپل ګټو په اساس باندې تضمینې.
بله ډیر مننه زوخه.
همدارنګ افغانستان که هند سره اړیکی تضمینې هغه به د افغانستان د ګټو په اساس وي. پاکستان د حق لري چې د دې اړیکو مقابل کې خنډ واقع شي. یو بل خبره چې زه غواړم یاد کړم هغه دا ده چې پاکستان چې کوم شور جوړ کړی د غلمغال کوي چې دلته د هند نفوذ دومره دی چې هند د افغانستان د لارې نه پاکستان ته سوز، دا زه فکر کوم چې زیات تبلیغاتي بڼه لري.
ډیر مننه زواک صاحب. سلطان زوی صاحب، په تیرو اتو نهو کلونو کې لکه څنګه چې ما یادونه وکړه او زواک صاحب هم پرې رڼا واچوله، په افغانستان کې دغه ستونزو ته په کتو سره او په افغانستان کې د کشمکشونو ته او د ګاونډیو هیوادونو هجوم ته په کتو سره د افغانستان بهرنی سیاست په خاص ډول د سیمې د هیوادونو بیا د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ او بیا د هند، پاکستان او ایران ترمنځ تاسو څنګه ارزیابي کوي؟ آیا توانیدلی چې یو هغه توازن یا بیلانس وساتي؟ څومره چې ورته اړتیا شته او ضرورت شته
توازن خارجي سیاستو کې هغه وخت منځته راتلی سي سړی د یو قوي موقف نه خپل سیاست عیار کی. هیڅ کله نشي کېدای چې یو ضعیف دولت چې د خلکو ملاتړ ونه لري او یو دولت چې خپل سیاسي روابط تعریف کړی نه ایله او تثبیت کړی نه وي د یو ضعیف موقف نه د تعادل خواته لورې ته روان سي، مخصوصا په داسې سیمه کې چې نور ګاونډیان غواړي چې تسلط ولري، زموږ په سیاست کې قیمومیت ولري، زموږ په عمرو کې، زموږ په چارو کې لاس ووهي، او موږ دا تر اوسه په دې توکل کې دا کار نه دی کړی.
نو یوه دوره خو انتخابي حکومت او اوس بیا هم
انتخابي یا غیر انتخابي یو مشکل چې موږ څو لسیزه داسې لرو، دا د چې د افغانستان په تاریخ کې بعد د شوروي اتحاد افغانستان اشغال ک د افغانستان جهادي ګروپونه چې پاکستان کې وروزل سول او هلته ځای پیدا کړ، دا په خپله پاکستان ته یو نوی موقف د افغانستان په اکله موجوده کړله. په دې کې پاکستان ځان ته یو حق بولي چې د افغانستان په هر شي کې غرض وکړي. تر اوسه دې دولت نه دی توانېدلی چې دغه انتباه او دغه روحیه د پاکستان د استراتیژیکو حلقونه لرې کړي، او دا هغه وخت کېدای شي چې یو توانمند موقف موږ ولرو او د ولس ملاتړ ولرو. هغه تر اوسه موږ ترسره کړی. په عین زمان کې هند او ایران هم په عین مشکل کې موږ ورسره مخامخ یاستو، گرچه د هند دید د افغانستان په هکله تفاوت لري پاکستان سره، مګر د هند هغه روابط چې هند غواړي افغانستان سره هغه هرومرو د افغانستان او د پاکستان روابط باندې تاثیر اچي، او دا باید د افغانستان د دولت صلاحیت او درایتي چې څنګه د تنظیموي. موږ باید ټول ګاونډیان ته ووایو چې موږ په دې منطقه کې حق لرو چې د دوی په سطحه د یو تساول حقوق هیواد پایس، د یو ولس پایس، د یو فرهنګ د درلودونکي پایس دلته ژوند وکړو. موږ لسهاو میلیونه خلک دلته دې خواته د خط او هغې خواته د خط لرو چې ټول په یوې ژبې خبرې کوي، یو عنعنات لري، یو فرهنګ لري، یو تاریخ لري، داسې یو قضایي یو خط موږ جدا کړی یاستو، دا خو مانا نه لري چې موږ یا این خلک نه یاستو.
یعنې تر اوسه افغانستان نه دی توانېدلی چې دغه هند د مشانو ترمنز د خبرو یو مهمه موضوع د تروریزم پر وړاندې مبارزه و. ستاسو نظر دا خبرې اترې یا دا بحثونه څومره موثر او ګټورې پایلې لرلی شي یا نتیجې لرلی شي؟
دائما هندستان د پاکستان هغه قدرت یا نیرومندی چې په افغانستان په دننه کې لري تشویش درلودل، به خصوص د هندستان دغه تشویش د لندن د کانفرنس ته وروسته زیات شو. په دې معنی چې په دې کانفرنس چې مطرح شو چې طالبان د پاکستان په توصیه یا هدایت باندې شرکت ورکول کیږي د افغانستان په نظام کې، د هندستان دغه تشویش تر اوسه رفع نه دی. دوم خبره، دغه کانفرنس ملي یا کانفرنس جرګې ملي چې خوشتل چې سور په دولسمه دایر سي، هندستان د دې کانفرنس رم تشویش درلودل چې شاید بعضی کړی وي یا هغه څوک چې د کانفرنس مخته وي هغه د پاکستان کړی وي وړ چې دغه کانفرنس د پاکستان په ګټه کې سوق ورکړي. بیانو تاسو ته معلوم ده چې داسي سیاست په افغانستان کې را روان ده دومره چې پاکستان د افغانستان په دننه په دا نظام کې، یعنی په کابینه کې به دولت کې کړي یا موړی لري، هندستان دومره نه لري. زه نه وایم چې هندستان هیڅ نه لري. هندستان زیاتره کوشش کوي چې دغه نظام وساتل سي چې زمينه د طالبانو یا د هندستان مخالفینو برابر نه شي چې په دې نظام کې شریک شي. اما پاکستان غواړي چې داسې نظام په افغانستان کې حکم فرماوي یا حاکم وي چې د پاکستان ارزش، اهداف، استراتیجی په دې منطقه کې درست تطبیق شي. یعنی هر وخت چې پاکستان د هندستان سره مخالفت کوي یا جنگ کوي په افغانستان کې داسې حکومت نه وي چې شاته په پاکستان باندې خنجر حواله کوي، یعنی داسې حکومت وي چې پاکستان پکې مطمئن وي چې دلته لما چې طرفدار نه کوي خو په موضوع کې نه دي. درسته په دې مازلي کې د تروریزم په باره کې د کرزی صاحب او منموهن سنگ په منځ کې بحث به وسي، نظریات به تبادله سي، اما دا تروریزم د هر کشور نه جلا تعریف لري. هندستان وایي چې تروریزم په پاکستان کې دی، پاکستان د تروریزم حمایتګر دی، اما پاکستان وایي چې هندستان د پاکستان په امور کې مداخله کوي، د افغانستان په دیننه کې نفوذ لري. تر هغه وخت
تاسو نظر په لاندې ولوم، تاسو نظر په لاندې جمله کې راتوي دغه موضوع څنګه ده؟
فقط خبری به کیگی اما نتایج چی مسمر وی نتیجه باور کی زب که باور من نیم
نو سبا دوشی چی نتیجه باور کی
تر حق وقت پوری چی در افغانستان گاوندیان چی به منطقه که بیان تکرارم پاکستان، ایران، کشورهای آسیایی میانه حتی هندستان در تروریسم په مقابل کی، یعنی در مبارزه در تروریسم په مقابل کی واحد استراتیجی غوره ونی کی د یو اینک نه یو دیدګانه نګوري دغه مشکلات افغانستان کې وي.
سلطان زوی صاحب تاسو نظر دغه واحد استراتیجی باید په سړه ول رامن سسی، لکه څنګه چې سیدی صاحب تاسو هم په دې باور یاست که هم نظر یاست دغه واحد استراتیجی باید په سړه ول رامن سسی؟
اوله خو به ډیر عملی نه شي د دې ټول یو د ترمن یو واحد استراتیجی منځرزي زفر کوم چې اوله د اعتماد سازی نه باید مرحله شروع شي.
دا باید څنګه رامن سسی
اعتماد سازی؟ یو خدغه سارک غوندې اورګانایزیشنونه دي او کارفرانسونه دي چې یو برخه کار دوی کوي، بل برخه چې اماهنګ د دې پڅنګ کې او موازی د دې پڅنګ کې باید اوربند کار وشي. امنیتي موضوعاتو کې موږ باید بهتر اماهنګي او بهتر همکاري باید شروع کو، او حتی د ولسونو ترمنځ فرهنګي همکاریانه، حتی د ولسونو ترمنځ د مدني جامعه ترمنځ همکاریانه باید شروع شي. دغه د سوی زن او د بدګمانۍ فضا، د اعتماد فضا بلور روان سي، دا وخت غواړي، منتها جدي اقدامات هم غواړي، یو پروګرام غواړي، یو استراتیجی غواړي چې دغه استراتیجی د هر هیواد په منځ کې باید طرح سي. بیا بالغې نه بیا د اماهنګۍ خواته دا استراتیجیان باید روان سي تر څو چې مشترک استراتیجی باندې وانجامي.
مننه کورودان زوک صاحب. له افغانستان سره په تیرو کلونو کې ستاسو نظر د هند مرستې څنګه وي؟ او څومره چې ټولو زمالم د پاکستان په مقایسه په پرتله هند افغانستان سره په تیرو کلونو کې په اقتصادي لحاظ ډېرې مرستې کړې دي، دا هم د پاکستان لپاره د اندېښنې خبره ده. پښتنه په دې کې ده چې د هند مرستې تاسو د افغانستان لپاره څومره مهمه او څومره حیاتي ارزوي ارزیابي کوئ؟
د هند مرستې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې بولم. سړک جوړونه کې، بند جوړونه کې یو میلیارډ ډالر نه زیاتې تقریبا مرستې
کړې دي.
خو هغه څه چې ډېر مهم دي، هغه هر کال تقریبا 1500 یا دغه نه زیات بورسونه زمونږ محصلینو ته هند ورکوي، چې دا د راتلونکي لپاره زه یو ډېر ښه سرمایه‌گذاری
کردم. سوگمان که پاکستان تشویش نداری هم داره پانگه چمان اسخی یاد
خبر داد گوری پاکستان تشویش به پدی باره که تبند لری سونه چیز منگا او دا دهین روابط سر نزدی کیگی دوگنا پاکستان تا تشویش پیدا کیگی
سنگ باید رفشی.
خو خبر داد اساسی مشکل زمنګ او د پاکستان پر اړیکو کې او زمنګ او د پاکستان او د هند پر اړیکو کې چې په اوس وخت کې موجود دی هغه د تروریزم مسله ده. که افغانستان او پاکستان او هند مشترکاً وکول شي دغه مشکل حل کی، یعنی که پاکستان لک عقلانه فکر وکي او ونه غواړي هغه سیاست ته چې د تروریزم نه د بنسټ پالن نه د وی سیاسي وسلې او وسلې په توګه د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي او دغه اړخ ته توجه وکړي چې دغه اور منګم بل اخر تر کومه حد پورې سوځول شي. دا امکان پیدا کیږي چې دغه مشکلات او دغه تقابل او سیالي په همکاري باندې واوړي. یان دا د پاکستان په لاس کې ده، د پاکستان د نیت پورې ده، د پاکستان د عمل پورې ده، پاکستان څه کول وړي نو دغه پورې ده. دا تشونه ده
او دا هڅه هم غواړي افغانستان قناعت برخه.
افغانستان یو حق افغانستان باندې ټول هیوادونه لري، هغه دا ده چې افغانستان باید د قناعت ورکړي نور هیوادونه ته چې د افغانستان خاوره به نه د هند په ضد استعمالیږي، نه د پاکستان په ضد استعمالیږي، نه د ایران په ضد استعمالیږي. دا خبره ده.
ډیره مننه کوروادان سلطان زوی صاحب. بس هم ډیر جالب ده، خو وخت هم کم دی، مجبور شه د خپل بحث روان غواړو. ورسته پخنه کله تاسو نه وکم، تاسو د ولسی جرګې غړی یاسته او په ولسی جرګې کې په مجموع کې په ملي شورا کې څه نظر موجود دی چې د دې لپاره چې افغانستان د هند او د پاکستان یا د ځینو نورو همسایه هیوادونو دغه د جګړې له ډګر څخه باید ووزي، په خاص ډول د هند او پاکستان، څه باید په لنډو الفاظو کې راتوي، څه باید وشي افغان حکومت حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان اولسی جرګه د مختلف افکارو نه جوړ شوی، متاسفانه یو واحد فکر په دې ماموریت کې موجود نه ده، او هغه کړی چې د یو معتدل دیدګانه دې موضوع ته ګوري، د هغوی نظر دا دی چې د افغانستان خارجي سیاست د ګاونډیانو په حکله باید د افغانستان د یو مستقل هیواد پایس د افغانستان د ملي ګټو په محور کې او په زمن کې د سیمې د اساسیتو په نظر کې نیولو سره موږ مسؤلیتونه هم لرو او خپل استقلال هم لرو، او هغوی هم همداسې مسؤلیتونه لري او د مستقل هیوادو په حیث ځان ته منافع لري. که هغوی کولی شي چې د خپل د منافعو په دور کې خپل سیاستونه تنظیم کړي، نو افغانستان هم حق لري او هم ضرورت لري چې په دې محور باندې خپل سیاست تنظیم کړي، او دغه موضوع په ولسي جرګه کې د افغانستان د ګټو محور موجوده دلته، او په دې باندې موږ بحثونه کړی دي، او هیله ده چې د افغانستان حکومت هم د افغانستان د مهمو کرکو د سیاسي او نورو موضوعاتو په اړه خپل آخري ستراتیژي ولسی جرګې ته راولېږي چې په دې باندې قانوني بحث وشي،
او افغان حکومت که رښتینې هلې ځلې او هڅې وکړي د سارک له سازمان څخه هم ډېره
اقتصادي زه یقین لرم چې موږ که خپل توانمندیانو ته توجه وکړو او هغې هغه یو معقول مرحلې ته راوړو دې نه ښه استفاده کېدای شي.
بلې، ډېره مننه سلطان زوی صاحب. سعیدي صاحب، وروستۍ پوښتنه تاسو کوم، هغه دا چې څه باید وشي چې د هند او پاکستان ترمنځ داسې یو توازن رامنځته شي د افغانستان سره پاړي کو کې چې دواړه هیوادونه افغانستان ته هداقل خپل زیان نه رسي کې ګټه نه رسي.
هر سیاست د هغه د تطبیق هغه وخت کیږي چې سړی دی او قوت نه هغه باغاس کی پدې شرایطو کې زما په باور چوکد نه سي. پاکستان د هندستان د حضور نه بيخي تشويش نه باید ونه لري. یو خبر دا چې تقریبا او یا زره پاکستانیان له کارګر نه له مامور نه شروع په افغانستان کې حضور لري، هندستانیان زر تنه باندې رسیدي. پاکستان په اتو کالو کې 300 میلیون افغانستان ته کومک کړي، هندستان یو اشار 300 میلیون افغانستان ته کومک کړي. په هندستان د لارام سرک د پارلمان ساختمان او هغه برق چې د ازبکستان ناراضي پای او عمرانی او دری زره بورسون ورکړي. زما په باور تر هغه وخت پوری چې موږ د قوت خوان نسو دا توازن دا انډول نسو کولای چې د هندستان او پاکستان کې منسي وساتو. د یو ضعیف سیاست نه، د یو ضعیف ستیج نه موږ نسو کامل.
ډیر مننه زوخ صاحب. غوړی سي زفر زوخ صاحب،
یو بل فکتور چې دلته شامل دی او ډیر غزمند دی، هغه د بهرنیانو شتون دی او د بهرنیانو پالیسي دی. اوس زمونږ غړي کې د پاکستان سره، زمونږ غړي کې د هند سره، او دغه اور چې دلته بل دی پام ایسه لکوم دغه تنور چې دلته ګرم دی ورسو په خپل ډوډۍ پخې. دلته د بهرنیانو فکتور ډیر مهم دی. داسې شکونه او تردیدونه موجود دي چې بهرنیان په خپل د دې امنیتي په اضافه کولو کې نقش لري، اغیز لري، هغه د خپل اهدافو لپاره غواړي دغه جګړې ته ادامه ورکړي او هغه د زمينه سازي وکړي. نو دلته یوازې به اوس افغانستان حکومت دخل نه دی او پاکستان او هند، دلته نړیوالو اهداف او ستراتیژیک موخې چي دي، هغه باید په دقیقه توګه مطالعه شي.